آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې ګان شمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړیدو او د توکو پر بایو یې د اغیزو په اړه پیغامونه راته پریخي تاسو خبر یې چې وروسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو شمیر هیوادونو سره خپل مرستې د درېو میاشتو په مخه وزندول نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو د چارې په مستقیم ډول د یو شمیر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیزې وکړي په دې اړه ستاسو پیغامونه راخستل شوی دغه راز تاسو به خبرې چې پاکستان زرګونه افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړي دي او دغه بورسی یو مسول وایي چې څه باندې 10% ونډه په کې افغان نجونو ته ځانګړې شوی په دې اړه درته مرکه هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکشو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم لې یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونه کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باید تجاران او دغه کوم چې خکته تجاران نه دي دکانداران دي دی باید د انصاف څخه کار واخلي ځکه چې ایوا اونې کېږي چې ډالر داسې یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي اته یا دغه نه هم خکته شوه ده اوس هم ریټونه ماغه شې دي خو دی وخت کې تجاران ایوا بل دوکه کوي هغه دا ده چې کله دوی ته وویل شي چې اوس خو ډالر ښکته شوی دی تاسو ولې سوداګانې داسې ګرانې خرڅوئ نو بیا دی وایي چې موږ دا سودا مخکې کړې ده یعنی کوم شیان چې موږ راوړي دا موږ مخکې راوړي دي نو په دې خاطر باندې موږ ګرانې خرڅو خو چې کله فقط دی خبر شي چې ډالر یو روپۍ ختلی دی نو بیا داسې نه وایي چې دا سودا خو ما په ارزانه کې راوړې ده باید چې په ارزانه کې خرڅ کړم نو دې سمدستي خپل نرخ ته تغییر ورکوي نرخونه ډوډوي نو دغه تجاران او دغه دکانداران چې دغه شکار کوي نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرمان دي ځکه دې غدر او دوکه کوي او غدر او دوکه څوک کوي هغه نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرم دي او بل دا چې زمونږ ولس چې دی دا یو زپل ولس دی هیڅ د هر طرف نه موږ زوریدلی یو جنگونه زورولی یو مړی زورولی یو غمونه دا ټول مشکلات موږ زورولی یو په تیره بیا غربت موږ او تاسو ډیر زفلی یو ټول افغانان بل جمع ده دغه ما نرخونه کم دغه سجګ لوړ پاتې شي هیڅوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیان واخلي نو په لهازه د ټول دکاندارانو تجارانو ټول نه می خواسه غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلي او بس دا ولس نور مزوروي
دلته زمونږ په شینوارو اړوند مارکو بازار غنی خیلو بازار او همدارنګه دا چین په ولسوالیو په بازارونو کې په تورخم کې د مومنداری ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلدار کارول کېږي او دلته د ولسوالیو د مسؤلینو یعنی د ښاروالیو د خوانه د نرخونو کنټرول مخه نه ده نیول شوی د احتکار مخه ځکه ورځ تر بلې دکانداران هم د خلکو نه چې په څوکې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي په هغه بیه نه ورکوي او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي او د دې نه باید بررسي وشي څو د افغاني ارزښت پر ځای پاتې شي لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې ډالر جګ شوی دی نو په دې وجه باندې بای لوړې شوې دي او ډېری وطنوال ډېر په تشویش کې دي ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جګ قیمت اخلي نو په دې سره افغاني خپل ارزښت کم کړی دی خلک ډېر مایوسه دي زیاتره کورنۍ د دې وس نه لري چې په 1400 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي نو ورځ تر بلې یو خوا خو بېوزلي ده فقر دی اقتصادي بد وضعیت دی اقلیم بدلون دی نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمیر مالی زیانونه اوښتي دي
دغه احساس موږ بیخي نه چا خبره د ثانیو په حساب باندې کولای شو ثانی په ثانی باندې دقه په دقه باندې دلته چې په بایو کې جګواله راځي. خو کله چې ډالر به د افغاني پوړاندې راټی شي، به دغه احساس به موږ ته معلومات نکیږي چې د توکو بیه څنګه راټیټی شي. خو لړوالي کې ډیر تکړه دي زمونږ تجاران، دکانداران، حتی په کلي کې چې د دکانداران چې واړه دکانونه دي، پاپړه یو شی بل شی خرڅوي، هغو په بایو کې ټیټوالی او جګوالی راځي. نو په ولسوالۍ بازار کې، ولایت کې خو به خامخا راځي. نو دغه احساس بالکل موږ شو کولی، او بیخي یعنې د دقیقو په حساب یې موږ شو کولی چې یو دوکاندار له ورشي یو شی اخلي او بیرته ووتل، او بیرته چې راغلی بس یعنې بل دوکان ته لاړ شي یا بیرته هغه دوکان نه راشي، نو بس په هغې کې بیا تغییر راغلی په بایه کې. دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړنګ د الله په امان.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ فعلاً د ایران د یاز څخه خبرې کوم. کومې اوازې چې دي چې وایي د افغانیو د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کم شوی دی او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي، دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکثر چې شی په هغه به وي، او چې ډالر دا یوازې د کپ پورته ولاړې دغه د دوو کالو شان اخوا د دوی سوداوې کړي شی پورته کوي. د امارت مسؤلینو څه مو دا غوښتنه ده چې پر دغه دوکاندارانو ګوند پروشانو باندې څارنه وکړي او د خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې دا مرستې صحیح صفا توګه باندې نه توضیح کیږي، غریب او مستحق خلق ته به نه رسیږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه مالداره وي او ګزاره یې ښه ګزاره یې روانې وي، غریب او مستحق سړی پاتې وي له مابینه، نو اکثره مالداره خلک وړي. او بل د امریکا په مرسته باندې الله جل جلاله دې بندګانو اولوزینه ده تړلې، که امریکا مرسته وکړي که نو د الله بندګان دې روزي به الله پاک ورکوي، د ولور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي. امریکا مرستې چې بندې شي په دې کې په هیڅ مشکل نشته، بندې دې شي خدای پاک به بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم شریف الله شرافت دی، د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ د ګرنی د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ټرمپ چې د ځان د دوه ځای کې انشاءالله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس باندې خوار انشاءالله که خدای کول کزمر سره خدای را سره ملګری دی، نو خدای په پزل سره، نو هیڅ تشویش موږ نه کوو پر دې برابر. الحمدلله موږ غرونه ګرده سره زر دي کانونه چې یو کان خرڅ کړو بس موږ اړتیا پر کوي انشاءالله. نو خیر دا خو نو د ژوند چارې دي، ګای مخته ګای شاته، نو بس کارونه سمیږي. د خیر خدای ته امید لرو، ډېر امید لرو، په توکل مو ډېر په خدای دی. الله پاک چې وساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو محترم اوریدونکو همکاران، ډالر چې دی کله لوړ شو د افغانستان بازارو باندې ډیر زیات منفی تاثیر کړی دی، زیات شان قیمته شوي. محترمینو، باید افغانان د خارجیانو مرستو ته زیات نظر اونا که پخپل حیمت باید واکو سوی خارج مرستی چی دی اغا یو ساختانه ای دی خپل حیمتی چی دی اغا دایمی ده.
خوراکی تو که اولین چه هر سشی با پینجوز سل پا هر سکی بیا پر گوزه که دکانداران تا شو پل مور پا بار خواه چې ویل به ډالر پورته دی، ډالر ها دی، ډالر وکښته سو، ډالر ودلته که ډالر هم څه پور سیم کښته سي دوکانداران د ډېر شی پلمې ور په برخې دي. ځکه همداسې هم دا خبره تا ته راوړي، ځکه د خرید مخکې کړی او وروسته بیا پر دې باندې چې ډالر مازې دوې پیسې پورته سي، دی دستي وایي وایي ډالر پورته دی تنکۍ دی، ځکه د سودا کړي بیا در باندې راپورته کوي. نو ښه سو د افغانستان پر ځورېدلې ملت باندې ښه سو چې دغه ډالر یو څه کښته سو، خپلې بیې ته باید راسي چې یو څه د خوراکي توکي ارزانه سي. ټول مسلمانانو سره په تشویش کې وه، او ښه دی چې ډالر په یوه خاطر ارزانه سي، ځکه چې دوکاندارانو ته ممدا ور په پلمه ور په برخه.
زه عمران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ پیلن په ویش بارډر کې کار کوم.
او د ډالر چې څنګه هم راکښته سو ډیر شو وس په ځکه چې دلته خوراکي توکي غذایی مواد مخ پر لوړېدو وه او دوکانداران ته شی پلمې په د مخه یې ځکه ویل به چې ډالر پورته دي موږ په ډالرو سودا یو کو موږ په ډالرو موږ څخه تجاران ډالر غواړي نو په یوه خاطر ډیر شو سو چې ډالر راکښته سو ځکه غذایی مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سی او باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځل بیا په ټول ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې او بل د ډالر راکښته کېدو سره به ان شاء الله ټول خوراکي توکي ارزانه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د زابل ولایت خبر کوم. دا بهرنی مرستې کار څه موضوع ده؟ مثال دغه بهرنی مرستې چې د لې راځي والله که یې یتیم ته رسېږي یا یې چاته هم رسېږي دوه لار سړی خپل کار کوي. شخصا زما سره په کور کې ملا ده ښه نو چې کاچ راسي بس دی زما د کور اخواته کور د څنګ ته د ملا صاحب پیسې اخلي، ماشونه هم اخلي، په معارف کې کار کوي، ماشم اخلي او دا موسسې چې راسي هم دوه کاټ سره د پکښې کې وي. والله که یا د یتیم په کیسه کې ده، د بې وزله په کیسه کې ده. نور نو ستاسو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو دیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې بهرنۍ مرستې بندېږي دلته شاید چې ډالر پورته سوی دی، شاید چې پر شانو باندې څه اغېز وکړي، خوراکي توکي یا د سون توکي ګران سي، خو خبره تر ډېره پورې د دې ځای په تجارانو کې ده. دلته بعضې شیان چې ډالر یوه روپۍ لوړ سي، دوی هغه شی چې یوه روپۍ ګرانېږي دوی شل روپۍ ګرانوي، او هغه شیان چې ولس یې خرڅوي، مثلا پنبه دی او کنجتې دي او ریحان دي، جواري دي، غنم دي، هر شی دي چې هغه ولس یې لري چې خرڅوي، هغه شی بیا نه ورسره پورته کېږي. نو باید د ډالر د لوړېدو سره دغه شی هم پورته سوی وای چې دا ولس یې خرڅوي، بیا به هغه ګټه او تاوان سره یو رقم وای، بیا به خلک نه زیانمن کېدلی. نو حکومت باید دغه ته توجه وکړي چې نرخونه کنټرول سي، او که دا رقم حالت روان نو بیا ولس ته ستونزه سره مخ کېدلی سي.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او د نرخونو د لوړېدو او د غراز د ډالرو د بای د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کومې اندېښنې څرګند کړې وي، په دې هیله چې دغه اندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه څه کار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړې وه. په دې وروستیو کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغانستان د بورسونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر وایي چې په دغو بورسونو کې څه باندې 30% نجونو ته ځانګړي شوي دي. دغه بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینې هم اخیستل شوي. زموږ همکار طاهر خان له ښاغلي وزیر سره مرکه کړې ده.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدي یا سلنه په هغه څومره ده؟
1/3 چې کوم سکالرشپ دی، مطلب دی که سل سکالرشپ وي، په دې کې 3/3 او سکالرشپ د جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي، یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد د جینکو د پاره موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو طرفه بنوي، خو د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته، طالبان یو پالیسی چې هغه نه پرېږدي، نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهر خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا به څه کېږي؟ یو کابل نه
موږ چې د څومره جنکې راځي په سکالرشپ باندې، هغه ته موږ خپل ایمبسي سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راځي پاکستان ته، هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا موږ ورته لګاو.
ټیک ده،
چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راځي هغه له دا تکلیف نه وي، خو هغه زه پوره
دا خبره شوې ده،
دا شوې ده خو الریډي دا کار موږ کوو چې د کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي، هغه هم په احرام چې پاکستان ته راځي موږ هم لکه چې زموږ ماشوم دي په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي؟ ټوټل دا هر څه ټیسټونه بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دار لرو چې
دا سره ورسې
روجینا یو دوه ورځې مخ کې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته پاګه
دا کې به دوه قسمه کسان دي. یو دی ورکې د انډر گریډ سټوډنټان. انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر، هغې د پاره خو به زموږ دا دی چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي، زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی. هغه سټوډنټان د تیارولو د پاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي، مونږ د دې دپاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو، هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو. مارچ کې چې هغه شروع شي هغې ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغې ته انګریزي وایو،
پاکستان
ژبه به زده کوي. چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمیسټر راځي، د انډر گریډ والا سټوډنټان به هغې کې مونږ.
تاسو په کومو کومو شعبو کې څانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر څانګه کې اویلیبل دي.
بل مداوی چې مونږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنکړي شي، دا مشکل تا خبرې
دا درې دوه کاله مخکې پورې ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به راکوو، کال کې به یو کال راکوو، بیا به اخره کې راغی. دا دوه کالونه مخکې نه چې زموږ دا چیرمین صاحب د ایشو د اوټو اوچته کړه دا گورنمنٹ سره، اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم دوه
کاله پاتې نشي.
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادۍ رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکوشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله من یم چې ټولو لپاره تر هغه جوړ خوښ خوشاله که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام په شینه شریکی. موږ یو دوست ورک دی، در لسکاله څوار لسکاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 8 2 0 5 0 0 8 2 0 5 0 کچیر د زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا غږ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اورودونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه رکسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالیت خبر کو ما ما اور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نستا او دا وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی مرجول سوالی ستل دی یاره کف دا معلومات لري پداش ما دی مرته رنگوی سے پروا ات دوا سلور نہ ات سے پر سلور او د دنوم اصلنی نشنا جان د مر په خل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی
زما نوم لال جان دی بلبل کوشنی زوی لرم نوم ی عبد الله دی ما کور په نیم روز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 1 0.
د آزادی رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژما چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې وو هغه زما همسین پی وو. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د آزادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې څه انشاءالله رحمانه او د آزادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم، 0 3 15 0 8 4 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د آزادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، دا آزادۍ ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسې، 0 8 0 8 0 8 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د آزادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دا وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عزیزان او کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جوړ اس بخیر اس تیار روشان. تاسو یو ځانګړی سلام کوم، احمد قنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو وی دی چې د تل سو کلو دی، نو تقریبا د لس کال کیږي د تل سو کلو د شلو کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی. باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې دي د خپل کور سره. تر دا نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 9 8 1 0 1 سلام د 0 1 4 9 2 3 1 9 3 0 1 0 5 7 0 1 0 1 4 3 9 3. د خدای په امان ویل د ما پیغام نشر کی.
السلام علیکم، تاسو د دې کارکونکو او د دې سلام په دې لږ جوړ غواسه مننه چې موږ د خبرونه جوړ خړې د زړه د ورکو څو اجزان د پاره د خبرونه موږ جوړ کړې دا به ښه پندور کار دی. زموږ یو دوه سرک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی وسیتون کې دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کار دی. نو کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شمیره د سوا ما 0 1 0 4 سپر و سپر تلور دوا آتا شپر سپر تلور دوا منانا دخدای پامان.
السلام علیکم. د شمزول ولسوالۍ څخه خبره کوم. د فلیلي د کلي د زیندین کاکو زوی د جمهوریت په کبرک ده. که څوک معلومات لري او چا چا اوس په کندهار کښې ده که دوی په خپله زما غرار دي، ما پر دغه شمېره کښې زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلان شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دو اویا درې سوه دو اتیا په ده شمېره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم ده میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او دغس نوم دی چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر یو وایي مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمېره ده. دوهمه شمېره بې سیم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. السلام
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله اخلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلې دی، کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی، کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې راسره مرسته کړې وه.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سه کار کلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده دې سره بنن پخپرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خپرونه ته خر اغلې خوشاله يم چې تاسو پخپرونه کې لرم.
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله يم چې تاسو د خپرونه میلمانه یم.
آسیا جانې د خپرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق میېدي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي یو، میشت شوي یو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولې دي نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو. دولسم میم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي، او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم به بل قوم ته ګواښو. او مثلا یعنی ډېر بد حالات ولو. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا سره میشت وو. نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط وو لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نوم اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور دباندې م وتله. ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده، خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل او په اصطلاح پلارخیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړي.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرې کېږي چې جرمني ته راغلی یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخت دی په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه په اصطلاح اولادونه مې دي، اوس خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي. د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه وو. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم، زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اول ته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وایم هر پیښه چې د انسان په ژوند کې کیږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر څه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم د دې ځای یو خوشحالي چې دی څوک نه وایي. دغه به زه پازادانه ته ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوال یا کم نظری نسته. د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار؟ مو څه وخت پیل کړ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبی خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوب شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره. هر شی چې وي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلق وه خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل می لیدلی کندار می لیدلی یا په کابل کې می ژوند کړی او کندار نه دغه زموږ د کندار خلک په پاکستان کې زموږ خپل کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه او کوزدي نم خدا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدي سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پیژم سنتی ده او دا ده او هغه ده. نو بس ده خدای و پلمه غواړي چې دی شادی په وکی خوشحالی په وکی. بیا واضح خبره ده چې په شادی او خوشحالی کې خو به سندرې امکان نه لري. کرشیا او هم ما چې اصلا هغه په اصلا سندرې دي چې بیخي شروع کړي دغه وطني سبق سندرې چې هغه فولکلوري کې سندرې دي، ټول فولکلوري کې دي. دغه د وطني شود سره مې ځکه بیا رلته شي جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډیر وخت شروع کړی. یعنی ما په 2013 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کال کېږي چې موسیقي ته مې اوبه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسی جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی لسندرو ول دی هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندري وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دی ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوټ چ پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو ته شوې کلم چې زه باید سندري شروع کوم، خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم و همه را طول چه زه مرست در سر کم زه در سر دریجم اغا می ملگری سویلا جان از غری و ترنین پوری یعنی اغاز ما سر اوجا پا اوجا کار کوی. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا حدس ول دی، نپایجم برابر ول دی. دیر کسان دی چه اولاری تا دی برابر که یا تشویق دی که بیا اولار سی پار دلیل چی خو سویلا جان ترنن پوری ما سره همکاری کوي.
د لومړی سندره پاک لمو کوریدونکو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک؟
امکانات خو کرشیا و ما وخت هم ما سره کم و خدغه چې استودیو مو پیدا کړل ځکه مش ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کله غم سویلا جانی دا استودیو کافی را تعریفی کی هغه تصادف هم ما په شهر کې دا ما ته ډیر نږدې ده. اوس مې ډیر شملګری دی، واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول د سره ما سب کړی دی د په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح د په 2013 کې یو نظم وو. ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډېرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر او د دغه مشوره مو واخم سوې لا خو مشوره راکړې ما خپل انتخاب لودي درې دانی مو به راټول کړي ټول کړي به ما د درې سره چې زم زم ما کې به موزیک پروډوسر ویل چې دا آشنا سندره به وې هغه وقته ډیره سخت او زه کنه نو نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا د وسره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولی تکراری هم بولی کاپی هم بولی او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي.
آسیا جان د لومړی سندره پاک لکراته وای کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولید ل واوري دل نو احساس مو څه و زکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او که دی یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایل یې ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وای
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو ځکه چې ما خپل یو څه کړی وای خپل می یو څه چې می پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شیر او په پښتنو کې زلمړی شد و ما چې هغه هم د وی شد یا د وی شد نه شیر راوخه سندره کې بیا ما خپل هغه کمپوز کی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سره کمپوز ای او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوې چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه په اصلاح یو دسي چې چا نه ویلې زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه آباد دي دا هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل
اسیا جانې د شیر او کمپوز پاک لراته وای کمپوزونو کې معیار څه ټاکلې ده او همدارنګه شیرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای مردوم ډیر شاعران لرو او فوق العاده شی شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجهولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې زه ډیر نوی نوی څه وینم هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنی بیخي چلادی به خسره علی یعنی د ما احساسي هغه څه ماتري اخستی دي نو بیا می وکم شیر ته کتلې دي هغه د شیر نویات مې کتلې چې غمجن شیر دي د خوشي شیر دي مثلا د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلی سره یا مثلا د یو موسم سره د یا د یو حالات سره د سیاسي حالات سره هتا نو پاره دلیل می بیا شیر اخستی دي د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکمه مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري زه د شود شیرونه خپل سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې ک په دې برخه کې دارته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندره ثبت کړی دي، ویډیو یې مو څومره سندره دي، او د لاس لاندې مو تازه سندره هم شته کنه؟
ویډیو یې مې په اسلاک په استودیو کې مې تقریبا نه دانی کلاس دانی په استودیو کې ثبت کړی دي، او دوی دانی مې لایف په خبرونو کې ویلي دي تقریبا تولید په حساب کوم، په داش په کالو کې مې دول سندري ویلي دي. طبعا کمپوزونه به خبر راته پراته دي، خو په سلا سبتول کار پر کول او ټول شان ورته ماده کول، یعنی دا ډیر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکل ده. خو بیا زما په نظر سره شپږو کالو کې دول سندري به کفایت کوي، تر دې اضافه که سړی وایي کیف هم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری کا یوازې د پښتو سندری راوخو کته سپام وکي پازي سندری محفلی دي چې هغه د خوشحالي سندری دي، مثلا صرف محفلو کې ویل کیږي یا ځوانانه تانه سره کې یا پیغلی مثلا ورته غدیږي، دا یو جلسه. بیا مثلا قوالی سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ او غزل مو سره ګډ کړی دي، یعنی د موسیقي د نوې الو سره. نو کریشیا درته وایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یا لیدونکي هم لدی. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ماته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ماته کله کله وایي چې موږ هیڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې وایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سماله لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دوو ریتمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا، په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په اکلا مو کلک معلومات راکړئ، شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستۍ کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلک په ټولنه کې دغه پیژندل شوی دي. مګر چې ګوره دوم واده وکي، دریم واده وکي، او هغه ښځې چې دوام یا دریم ښځه کیږي، هغه هم لوستي لسانسایي، بل د دې چې راتیر سي په وطن کې خدا بیخي او عامه خبره ده، او پر دې موضوع باندې هیچا هیڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکل، نه لیکنه ولیکل، نه او سندره پر جوړه کنه او شعر پر ووایي. نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي، او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې، هلته خو ته هر څه آزاد دي، بیا وایي نه ژغ مور ته کوي، دا د دې شخصي مسله ده. نه دا شخصي مسله کده، نو بیا په خپل کور کې دی وساتي، موږ چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستاسو شخصي کور څنګه دی. خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي، نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایطو کې چې دی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راواخو، هیڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه باره کې څه وایو، مګر باور وکړه دا سندره ما وویل خپل شاعري، دا سندره ما خواستره وکړه، یغې نه د خبره کړې، په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفی کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مترا لیکواله ده، ډیر مخوره شاعر ده، واقعا فوق العاده شعر وایي، او یا به دای چې مثلا د غډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وی دوم ودونه کړی دی، دریم کړی دی، پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله، یعنی دا موضوع دغه سکړه ده، او دا ډیر غلط موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره، بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي، مثلا نالوستي سړی کوي، زه دغه څه ګیله نه کوم، هغې دغه هدف دی، دغه یې ژوند دی، دغسې روزل شوي دي. اما که یو لوستي فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مډرن یې کوي، او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي، پر ده باندې زه انتقاد کوم، او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
اسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پې وایي، او یا هم کمپوز پرې جوړ کړئ، او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده، تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ؟
بله، زه به جوړه کړم، خو کچیرې زه یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه بیا خوند نه کوي، زه خپله هم دغسې ډېر خوند نه اخلم، په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپل خوشحالي اخم په هنر کې، یو څه ونغاړم، یا مثلا اوریدونکو ته یا اصطلاح مینوالو ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یي لرمه، دغه شیرونه لرمه، یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کومه، خو زه هم په دامنځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي، هیلي وربخشي، او راتلونکي ته په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منې کوي، دغسې یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډیرو خوټکو ته د اشاره وکړه. که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند خوږې یا تریخې خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه، ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اوریدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریکې کړي.
کوم پیاتې په 2021 کې چې رژیم بدل شو، او ما دستی اولینه سندره یا د رژیم وروسته اوله سندره ما وویل چې زما ذات په نامه،
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړیدم، زمید هیلو په ایرو کې سوځیدم نړیدم، نرات ډاډا چا وهلا نشوم سیوری پچا، دنيستي جوړ سپیر دیوال وم شړیدم نړیدم، ټوپک دبل اورا دورور زرمی د مور پنرش، پخپلو وینو کی پخپلا شبیدا، یو آشی باقی گنا شبی تو بہم شبیدا، زماد زاد دور قبولو نارہم شبیدا، یو آشی باقی گنا شبی تو بہم شبیدا، مامی دخبل وجود زرائی رہم با
جنگل کې مې ویلې چې د شعر د زمزمې نیازی و مهرتاج و مریم صافی دی، یعنی د درو شاعران شعرونه مې سره ګډ کړل. بیا موږ ځنګل کې دغه د مینې سار ولو، نو پاڼې تازه رارژېدلې وې، نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې د منی دی ودا دی، نو دغه سندره چې مو ثبتوله
اخر کمرمین راته ویل چې ورته د خیدا یو په ځنګل کې لارې د لیسه په اروپا کې نه چې خلک پلی پکې دي مثلا پکې روان دي بیا یو خاطر بل خاطر طبعا چې وړې وړې ونیم دي دغه ونو په مابین کې ولنه نو زه چې دلته دي څنګه روایا هغه چې ځالته نه نو تم هلته ډېرې بدی پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي کندریان غوماشې ورته وایي نه پوهېږم دا نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي خو خیر هغه پشا یې ډېره همه نوم ده نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلمه دغسې کړلمه اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسبې ګرویالی ځکه هرایش مې ټوله خرابېدی
ډیر زیات مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ ک کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم او زړه خواله مو سره وکړه کتم ستونی می درد خو زه دا بنان کوم زه پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه کوي چا ورته چې زمزمه وکړي باید وی کې کې ونه سو کولای هغه هنرمند نه دی کرات و بخشی تور ستوری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شندو ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جنتی سندرو مختر ناد نور لغار دنی مختر ناد نور لغار دنی زبدی ٹولو باندی چوکڑما زبدی ٹولو تتابیر چنگشم دداخ ٹولو دبلوخ حسن بچوک وستائی زما د هستی زما د شایست به بچو کوټا کی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا په پلم خطلې مما تن را ګوري ځکه هغه و هم بد کړی دی ځکه هغه دو هم باد کړی دی
زما خاون زما میړ زما تفسیر دبل چا په پلنګ